السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسانیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی وای د راتلونکو پسرلی لپاره سره براستنو شوی او افغانانو ته د استوګنې او کرنیز ځمکو ویش پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل اکسپاند لیکلي حقانی دا خبره پرون په تورخم خارګوټی کې راستنیدونکو کډوالو ته کړي. باختر اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو افغانستان ته ورستیو کې له پاکستانه راستن شوی افغانان وای سرپناه لري او د ستونزې له لویو کړاوونو سره مخ کړي دي. راپورونو پر بنسټ اوس د ریچ پاکستان د تیر کال په نوومبر کې د بیا اسناد کډوالو په نوم د افغانانو د وستو لړۍ پیل کړه. تر اوسه له 500,000 ډیر کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه فعالیت درېدل یو نه جبرانیدونکي ځای بللې ده. د مرکز تېره شپه په یو اعلامیه کې هیله ښودلې چې د نوي فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابر شي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ یو ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره فعالیت ونه لري. د طالبانو یو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پروان او کاپیسا کې درې طالبان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د جبهه پرون ناوخته په خپل اکسپاند لیکلي وسلوالو یې د پروان په بګرام کې د طالبانو یو قرارګاه په نخښه کړ چې په پایله کې دوه تنه طالبان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د مقاومت جبهه د کاپیسا په مرکز کې هم د طالبانو په یوې قرارګاه د برید خبر ورکړ او زیاتوي هلته هم یو طالب وژل او دوی ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خودلی. د ملګرو ملتونو د کارنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل اکسپاند لیکلي دا زیرمه بعد بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کارنې لپاره اوبه خوندي شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تیرونی وویل چې کال په افغانستان کې ورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تهران ته خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنیدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر شپه په خپل اکسپاند لیکلي دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر چیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ او ویل چې د جیش العدل وسلوالي په نخښه کړي. د دې په ځواب کې د جنوري په 14مه پاکستان د ایران په خاوره یو شمیر اهداف وویشتل. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپل څو تنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل د اکتوبر 2 مینټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې له دغو مشکوکو کارکونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. واشنگټن وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي. بلورته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پرېکړه اعلان کړي. دا خبرونه.
اساسي او بشري حقوق. دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملمات خرغلاست وای ستړی مشه په خیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوږو اوریدونکو ته استاد ټول همکاران د سلامونه او درنښت.
په پایل کې ډیر زیات مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد مریض په روغ کسانو باندې یا ناروغ په روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي. منشورونه جوړ شوي دي ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوی دی منځ راغلی همدارنګه په ملي سطح قوانین ورته تصویب شوی دی. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوی ده او کیږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې د برخې ته توجه شوی ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې په روغتون باندې څه حقوق لري په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري په لنډه توګه کې ووایم چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، دغه عوامل منځته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل چې خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړې کړي، رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي، چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثره او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یوه انساني ټولنه په دغه سه ناروغي باندې، په دغه سیافتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ وسره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړې چې د پالنه وسی او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بعد پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هېواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپونو رامنځته کول دي د صحي بیمې لپاره، چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې به هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېره حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري، چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده، کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکه چې دا حالت سبا په ما باندې هم راتلی سي، او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمامه سي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي، چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و، او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید د دغه ناروغ د درملنې توجه وشي، او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي، چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغي ورسره زیاته نه شي، چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغي ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي. خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسي نه کېږي. وسره په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي.
د طبابت اخلاق باید وایي چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کوي، دغه مفاهیم پرې کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د موږ په شکل باندې تدریس شي په همدغه ډول په ځایونو کې نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسیدنه وشي په کورنیو کې، او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسیدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد، چې دا ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځاینه چې یو محصل په جریان د محصلې کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسی چې هغه ته روحیه ورکړل شي؟ په یوازې دي چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بدل لګيږي.
خراب یا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجل امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، چې کله ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود، او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه په خوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه، پرانسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې چې درملنه پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق ورته وریادوي او خبروي، ترینه ترڅو ناروغ وشي کولای شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویه یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې، په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي، او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي تر څو دغه حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت، په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي، چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري تر څو عامه پوهاوی په خلکو کې دا پیدا شي، او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله، او تا ټوله کورنۍ د له منځه وړل خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. د خبرې که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي، او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به ورکوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کی ځینې ناروغي دي چې هغه په ابتدا کې تداوی شي نو د تداوی امکان ډیر زیات وي او تداوی کیږي، خو کشر عامه په هوای په کورنۍ کې شتون نه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتیږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلیږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواه کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد یې زموږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي، او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي، او هم به روغتون ته چې کله وړل کېږي هلته به هم له خپلو حقونو نه باخبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري، او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نور هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالیږي، که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه سي او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال سي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر سي، اته په څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول سي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کېږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي د خپل ساري ناروغي پښتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغي لري کېږي هغه ځان ګوښه کوي، او هغه خپل ځان کنټرولوي، او خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغیو په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي، او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په اخر کې کراسو دې ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکی لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ باندې دي، د دوی سره پر فرد باید ډیر عاطفي وي، ډیر مهربان وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنه ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید تاثر شي درملنه، او همدارنګه روغتون ته ویل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري، او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درندستانو داوود اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمک سره میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافي، تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم. هغه مې ډېر یادېږي، خپل دوستان، وطن. نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره. هغه مې یادېږي، خپله کورنۍ، او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم. خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یو فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اتنه ورځې مخکې په واتساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و، او په واتساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبريالي می کولای شو، مسائل می راس پړلای شو، نو هغه دلری نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابري به تر ټولو عمر نه وي چې زبد وطن نه لری ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا هغه مسائل رپورٹ کما، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده، هغه دا ده چې دا ستونزې چاته وي، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دی ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخسته. اوس مشکل دا ده چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلا بیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخستلی شمه، کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې داغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان، لا هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅ کړله، او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي، مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی، او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلان شروع کوم. نو ما سره څنګه خبري اعلان نه سم ته وی چې ورور دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې درې برخې لري کنه چې پیل دې منز دې پای دا موتل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ د قصې سم خلکو ته نشو خودلې. ما تر ډیره کوشش کړه دې چې ز خپل گزارشونه د وی ورکوټ مسلې نه د وی زاویې نه را پیدا کمه او زه چې غټ استونز زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول اغه د پاره د زاویې مندل ما ته ډیره سخته مسله و او کله چې به می زاویه پیدا کړل نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړول شو. رپورت کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده. مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د دسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال د صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یو سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دي څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوآباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. موږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کاوه چې زګنې لکه مشر کاسما لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوریم چې تر ابده بده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زبډی رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ما خام کی چې کله راغلم گزارش به مخبور شو او بیا به یو نتیجه ورکړل، بیا به دومره خوشاله وم، دومره به خوشاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لکه تلګ یاد وي کورنۍ ژوند بدل شه یا وی سمیته اورشته. نو کله چې د باډیل دری گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس دا غوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمن او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره غزما مینه به ولې زیاته نشي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیات ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا اغا پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپل ولې دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري، دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغا باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی اغا افغانستان کې و بیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو. د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای شي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش یو ډیره مشهوره رسنۍ په هغه په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوز د یو سرتیری مړی چې اصلا د هغه الک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه، دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مگر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، همدغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوې، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوې، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای، کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحي خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحي د خبریالي سره دا، او د زه غواړم چې وزم پسې، کنه مسایل ما ته را نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپل مسله پیدا کې پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنلی شي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوش شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره، د ژورنالیزم د اندی د پاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغه سي رسنۍ لرئ، کنه نو دا هم د خبریالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره، دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبر بریالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بيخي د سې حالت تر اوسه دي چې د بيخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختي ایران دي چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنې هغه معیارم پسې ورورته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته د څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک تجمن پاتې سی او بے طرف خبرالی وکی
سالی صاحب دا سخت ده اوس وخت کې دا سخت ده چې یو ژمن خبريال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیر سخت ده نو بیا خبريالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسې یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا ونکي او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څو کی دا ډیره سخت ده دا ډیره سخت ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخت ده خو خبريالان دی لک تر لګه دی ته وګوري چې دا مسله کړي او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هدا باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویل سالی صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوي د لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي
ځوان خبريال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته
ډیر مننه کوم سالی صاحب تاسو نن خوب ښه او آباد لره تشکر
شملی در تپ سر ترتا پسل